په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کلی کوم. مخکې د دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل د دې سات په خبرونو کو. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل شوی دی. د الجزیره تلویزیون عربي څانګې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې خلیل الرحمن حقانی په کابل کې وژل شوی. د راپور له مخې نوموړی نن چهارشنبه په هغې چاودنه کې چې د دې وزارت په انګل کې دننه شوی وژل شوی دی. ویل شوی په دې چاودنه کې یو شمېر نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله وخت، خو تر اوسه یې جزئیات نه دي څرګند. د طالبان د حکومت یو شمیر لوړ پوړو چارواکو هم ازادي راډیو ته د هغه وژل کېدل تایید کړي، خو په دې اړه تر اوسه رسمن څرګندونه نه دي کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقوقو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا اميري پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان خزونجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجه پالیسي او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقوقو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړهونه زیات او د سولې او باثبات افغانستان لرلید زیانمن کړی. د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي هم پرون په یو بیان کې وویل چې د ټولو افغانانو د بشری حقوقو او ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوع ترهګرو ډلو له نوملړه وباسي. د وزارت نن چهارشنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاخه کولو کې د خند لري کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دوما د استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوع ډلو له لومړه لري کېږي، خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح ته هم اړتیا لري. له دې وړاندې د منځنۍ اسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان هم سږکال طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړه لري کړي وو. د روسیې په ګډون د سیمې ګاون او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو له طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهای اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د چټک پر زیدو مسؤول بلل. خامنهای نن چهارشنبه د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل د چیرې کوم بل هیواد نوم واخلي وویل چې یو ګاونډي هم په دې تحول کې لاس درلود. د دې پی خبري اژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنهای اشاره ترکیه ته وچې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کړی دی. ایران او روسیه بیا هغه هیوادونه وو چې د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت ملاتړ کاوه. خامنهای ټینګار وکړ چې د بشار الاسد د حکومت سقوط د ایران د کمزورۍ په معنا نه دی. هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمن دی او نور به هم پیاوړی شي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشار الاسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هېواد د ثبات او آرامۍ وخت رارسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی، څو د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي. ښاغلی بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې الجزیرې تلویزیون ته وویل چې هغه وخت رارسېدلی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تېر یکشنبه دمشق ته د هیئت تحریر شام په مشرۍ د وسلوالو ډلو له رسېدو او موسکو ته د بشار الاسد له تېښتې وروسته په سوریه کې د اسد د کورنۍ له نیمې پیړۍ ډېره واکمنۍ پای ته ورسېده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه پر نورو جزئیاتو سربیره دا موضوع به د سیاسي چارو له یو کارپوه سره هم وڅېړو. د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وايي د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړهونه لاپس ژور کړي دي. افغانان هم له دغه اوسني حالت څخه سرټکوي.
د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقوقو اړوند وي. د مرګ وخت به مونږ ته کیږي.
د افغانستان د غرنیو سیمو یو شمیر اوسیدونکو وایي په غرنیو سیمو په تیره بیا په ژمي کې ژوند کول ډیر سخت دی.
بوشندې ولایت بلخ کوی ال
د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېګم. ډیر ستونزې لرو. په ژمي کې چې کله واوري ووري کې د تګ را تګ لارې بند شي.
نن د دسمبر یو لسمه د غرونو نړیواله ورځ په مناسبت مو د افغانستان په غرنیو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو وضعیت په راپور کې کتنه کړې. پر نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره دا به هم واوري چې په کندهار کې خلک د برېښنا له لوړو بیلونو شکایت کوي.
دغه وروره موږ پاله کوو د برق د پاره د برق سر ډیر په عذاب بلان یې درانه دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ریزو د خبرونې لومړی موضوع تل کڅ څنګه چې مخې خبرونه کې مو اوریدل. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. طالبانو رسما تر اوسه د هغه وژنه وژل کېدل نه دي تایید کړي، خو یو شمېر چارواکو ازادي راډیو ته هم تایید کړي چې نوموړی نن سهار په یوه چاودنه کې وژل شو. که د هغه چاودنه رسما تایید شي دا به د طالبانو وخت له رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وي چې وژل کېږي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار فرشته سحاق په استودیو کې ده. فرشته جان، د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته نوري صاحب او ټول اوریدونکو ته. د طالبانو د حکومت دوه باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دوی د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یو چاودنه کې وژل شوی دی. دغه سرچینو ان چنې غوښتل نمونه یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې پر نوموړی دغه چاودنه نه د وزارت په انګړ کې شوې ده. د راپورونو لمخې په دغه چاودنه کې نور کسانو ته هم مرګ ژوبله وخته ده، خو کرش مېر یې لا نه دی معلوم شوی. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی هم نه دی معلوم او مسولیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. 50 کلن خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه وو نن په کابل کې د راپورونو پر بنسټ وژل شوی دی. دا د طالبانو د حکومت د کابینې لومړنی وزیر دی چې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته یو چاودنه کې وژل شوی. د امریکا د خزانه وزارت د 2011 کال د فبروري په نهمه خلیل الرحمن حقانی د نړیوال ترهګر په توګه ونوموه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د نوموړي لنیولو سره یې مرسته کوله 15 میلیونه ډالر انعام هم ټاکلی وو.
بلې فرشته جان، له تاسو نه مننه. د سیاسي او سیمه ییزو چارو پوسمه یوسف زای هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. یوسف زای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه مو څه اوریدلې دي؟
مننه. زمونږ معلومات هم همدغه دي چې ویل کېږي نوموړی د خپل وزارت په انګړ کې یا په مسجد کې په یو برید کې وژل شوی ده. ځینې زری دا وایي چې دا یعنی انتحاري برید وو، ځینې وایي چې نه، دا د وړاندې نه ځای په ځای شوی برید وو. ځینې منابع دا وایي چې تقریبا یو لس کسه د خلیل حقانی په شمول په دغه برید کې وژل شوی دي. طالبان سره دې د پیښه شوی ده رسما تر اوسه خپل موقف نه څرګندوي، خو هغه زرایي چې زمونږ د حقانی صاحب له کورنۍ سره جديد دي هغوی تقریبا د هغوی د مرګ یعنی تاییدوي چې هغه وژل شوی ده په دغه چاودنه کې.
یوسف زای صاحب، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، په ډیرو غونډو او مراسمو کې چې خلیل الرحمن حقانی راڅرګندې ده، د سره به تل وسله پر لاس و دا په دې معنا چې د دې خپل ځان د امنیت لپاره په خپل هم تدابیر نیولی وو، او دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پر سر انعام ټاکلی و ښایي د دې امنیت لپاره نور تدابیر هم ټینګ نیول شوي وو. څه وشول چې د طالبانو دومره لوړ پوړی چارواکی په یو چاودنه کې وژل کیږي؟
زه فکر کوم دا چې د بزان سره یو وسله همیشه ګرځول، هغه داسې یو کوچنی توپنچه وه او دې معنی دا نه و چې د یو جدي خطر سره مخامخ و. زه فکر کوم د ټول عمر په مقاومت او جهاد کې د روسانو خلاف په مقاومت کې دی، وروسته بیا د حقانی شبکه چې د جمهوري حکومت او د امریکایانو پر ضد جنگیدله، هغه وخت په دې کې فعال کردار لرلو، نو یو ډول لدی وسلې سره عادت شوی وو. خو بهرحال د نرموړي وجل کېدل به خورا زیات اغیزه ولري، بالخصوص د سراج حقانی چې د ورارو هغه د کورنوي چارو وزیر دا داسې ویل کېده چې خلیل حقانی اکثره د خپل ورار ډیر یو خیلا حساسیت لرلو، او د ټولي مشورې او سیاسي مشورې او نظامی مشورې او د کلی ولس نیولې تر حکومت پورې د چلولو مشورې او حکومت کې دننه د خپل ګروپ د پاره سدول امکانات او په لاس راوړي هغه مشورې هغه ټولي دوه ورکولې. دا هم څرګند ده چې کله 2021 کال کې د طالبانو حکومت رامنځته شو او د طالبانو د حکومت په جوړېدو باندې څو ورځې ووتلې، بلکې اونۍ ووتې، په هغه کې هم د سراج حقانی نه زیات د خلیل حقانی کردار و چې هغه په دې تاکید کول و چې د حقانی کړه بکې په تیرو شل کلن مقاومت کې تر ټولو زیات رغند رول لرلو، قربانیان یې ورکړي، فامیل ډېر غړي د لاسه ورکړي دي. نو یو ډول سراج حقانی چونکه په خپل د عمر نه کم و، او خلیل حقانی د سیاسي سرپرستی هم کوله او په حکومت کې دننه ډېر ځل د خپل وراره په لپاره او هم د حکومت په جوړښت باندې خبرې کړې، دا هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې نوموړي کندهار ته سفر کړی و، هغلته هم هغوی یعنی په دې تاکید کړی و چې باید د ملت غوښتنې واورېدل شي، د حکومت د استحکام لپاره باید داسې کارونه ترسره شي چې ملت او د خلکو ترمنځ فاصلې رامنځته نه شي. خو د نوموړي وجل کېدو په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې طالبانو یو دښمن نه ده، ډېر دښمنان دي، او د دغه ډول برید پله اکثره داعشیان په غاړه اخلي. خو بهرحال د طالبانو د حکومت د امنیت لپاره یو چیلنج ده چې دوی خپل وزیر ونه شو ساتلی او مشکلات ورته پیدا شو.
که څنګه تاسو یادونه وکړه چې د وراره د کورنوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو کړنو له امله د طالبانو پر مشر ځینې انتقادونه وکړل، داسې هم ویل کېږي چې ښایي د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات وی چې کچېرې دا له هغو اختلافاتو سره وتړل شي د نوموړي وژل کېدل به فکر نه کوي چې که څه هم تر اوسه پورې جزئیات څرګند نه دي د وژل کېدو یا د دې چاودنې چې نوموړی پکې وژل شوی دی، خو که دا په یو ډول باندې د داخلي اختلافاتو پیلامه وي، فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم جدي شي؟
خلب شکونه وګمانو خوبي، خو زه فکر نکوم چې د طالبانو داخلي اختلافات نظر چې هغه په ډیر حکومتونو کې د وزیرانو او د مشرانو ترمنځ وي هغه دومره جدي شي او دومره دي هتا ورسیږي چې یو بل د وجنو پیلامه شي. خو البته افغانستان یو ډیر خراب تاریخ لري، دلته سیاسینو حتی خپل مشران په خلوی باندې بالښتونه یې کړي، یا جهادي مشران خپل قومندانان یو بل سره وجلی دي. بیا دغه وروسته د جمهوری حکومت په شل کلونو کې موږ لیدلې چې ډیر کسان د توتیو د خپل اشخاصو توتیو ښکار شوي دي. خو فلحال زه فکر کوم چې کداسي دي اهمیت ووي چې دا باید څرګند شي چې د درشا چا لاس وو، خو ډیر امکان دا ده چې د دې برید پلا داعش په اړه واخلي. خو اوسه پورې دا هم څرګند نه ده، زموږ معلومات دا دي چې ویل کېږي لاس کسان وجل شوي دي او دا بم ځای په ځای شوی ده، یا انتحاری راغلی د تاسو تحقیقات سرګندېږي خو یو شی حقیقت سرګندېږي چې د حقانی په وجه کې دوه سره به د کشر حقانی یو ډول خپل خیلاس ته لاس ورکړو هغه د لپاره یو امسا و یو قوت و یو رهنما و نو زه فکر کوم چې د حقانی شبکه به د په وجه کې دوه سره خپل یو ډول خپل حیثیت کمزور احساس کړي
د طالبانو د حکومت د جګپوري غړي په وجل کې دوه سره څه فکر کوي چې لدی ورسته به آیا د طالبانو نور مشران هم د خپل ځان د امنیت په فکر کې لږ ډیر توجه کوي
دقیقا در دې نه وړاندې داسې د لوړې سطح وجنه چې شوی واغه دی مزمل فنوم د طالبانو یو قومندان چې د بلخ والی وو په خپل دفتر کې وجل شو نو طالبان خو مشران یې خاص کتی لري د خپل ځان د امنیت لپاره او دا ډول پیخي مکمل ډول باندې مخنیول ناممکن ده سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې عمومي امنیت راوستي ده خو بیا هم دغه ډول خال غلچکی بریدونه یا هدفي بریدونه هغه دیوازي په افغانستان نه ډیرو هیوادونو کې امکانات لري خو بیا هم دا به طالبان لپاره یو چیلنج وي چې باید د خپل مشرانو امنیت خوندی وکي او کدا ډول وزیران او نور کسان په دسي اساني سره وجل کیږي چې خپل دفترونو ته برګر پسی ورځي نو دا خو یو چیلنج ده او طالبان همیشه د دوی مشران زموږ معلومات دادي چې ډیر کوشش کوي چې دا سينو کې څرګند نشي چې د دایشانو هدف وګرځي یا د نورو ګروپونو هدف وګرځي خو به هر حال د طالبانو د چارواکو لپاره دا یو چیلنج ده خو په عین حال کې دا نه شو ویل چې دا یو عمومي امنیتي وضعیت خراب شوی خو دا هم امکان لري چې دا د دغه ډول بریدونو یو پایل وي
بله کور ودان د سیاسي او سیمهیزو چارو کارپو سمی یوسف زیو چې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د وژل کېدو په اړه البته اړوند نور مسایلو په باب خپل نظر سره شریکو د راپورونو له مخې خلیل رحمان حقانی نن د وزارت اپ انګړ کې دننه په یو 14 کې وژل شو ویل شوی په دې 14 کې یو شمېر نور کسانو ته هم مرجوب لا وخت خطر ووسه دقیق جزئیات ندي څرګند شوی طالبانو حکومت هم رسما د هغه وجل کېدل نه دی تایید کړی خو د یو شمېر جګپورو چارواکو یې ازادي راډیو ته د هغه وجل کېدل تایید کړی دی خلیل الرحمن حقانی د امریکا د خزانه وزارت لخوا د یو نړیوال ترهګر په توګه پیژندل شوی او البته په 2011 کال کې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې نوموړی نیول کیږي او وژل کیږي پر سر 15 میلیون ډالر انعام ټاکلی وو
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د افغانستان په اړه نور راپورونه ته مخه کوي د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړهونه لاپس جوړ کړی دي رینا اميري پرون د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر په یو بیان کې د بشري حقوقو پر ارزښت ټینګار کړی او د افغانستان د روان کړ کې د هواري لپاره اغیزمن بلل دي نور په دې راپور کې
د افغانستان د خزون جنو بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاذ رینا اميري ویلي د طالبانو سیاستونو د وصولیز او باثبات افغانستان هيله لمنځه وړي او د افغانانو کډاونې لا پسې جوړ کړي هغه لې اميري پرون سه شنبه د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال ورځې پاړه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې د بشري حقوقو په ارزښت ټینګار کړی او د افغانستان د روان کړکېچ د هواري لپاره اغیزمن بللې نو موړې په ځانګړي ډول د خزو او انجونو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ د زورونی او د اقالیتونو مذهبي ډلو ژورنالیسانو او د بشري حقوقو د مدافعینو په اړه د طالبانو د سختو تګلارو یادونه کړي هغه موضوع چې طالبانی ردوي رینا اميري ویلي په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو د میلیونونو افغانانو بشري حقوقونه تروړلي یو شمیر افغان میرمنې او ځینې ټولنیز فعالان هم وایي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کول له کړاوونو ډک دي. د ننګرهار یو ټولنیز فعال چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو غبندیزونه چې د بشري حقوقو اړوند قسم د چنور تر ستوني راوستي د بیان ازادي نه لرو د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولې چې هغه د انساني حقوقو اړوند وي د مرګ واخ په منطقي نه یوازې دا چې په افغانستان کې په خزینه قشر باندې بندیز دي نارینه او ته د کار اجازه نشته د وظایف هغه چاته ورکول کیږي چې هغه د دوی خپل اقارب وي.
د ښځو د حقوقو فعال مسوده کوهستاني هم وایي
وایي سه سال کې اینا قدرت را
د درې کلونه چې طالبان پکې واک ته رسیدلي دوی په ښکارا ډول ټول انساني حقوق تر پښو لاندې کړی دي. نه یوازې جنسیتي اپارټایډ یې په رسمي ډول پلي کړی بلکې ان د ښځو غږ یې اورد بللی دی. نه یوازې میرمنې بلکې نارینه هم د دوی له وحشت اخلاص نه دي.
دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د طالبانو له حکومت سره حساب کتاب وکړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت حکومت دایمي استازولۍ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې میرمنې له خپل ټولو بنسټیزو حقوقو څخه بې برخې شوې. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو غیر انساني او غیر اسلامي سیاستونه نه یوازې د اسلامي او انساني حقوقو ښکارا نقص دی بلکې د افغانانو او د افغانستان له راتلونکي سره ښکارا دښمنی ده. د اعلامیه په ټکو د طالبانو له لوري د هیواد نیم نفوس ښځې او نجونې په ټولنه کې له فعال حضور منع کول به دغه هیواد د بېوزلۍ په نورو متکي او بدبختۍ په لور بوزي. طالبان پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د پرون سه شنبه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوري د ټولو خلکو حقوقو تامین دي، خو په کور دننه د طالبانو حکومت په خوځو او انجونو د کار او زکړو په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي، بیکاری زیاته او بیوزلی هم په بیساری ډول پراخه شوه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري نن د دسمبر یو لسمه د غرونو نړیواله ورځ د هیواد غرنیو د افغانستان د غرنیو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په غرونو کې ژوند له ستونزو سره ډک دی. د چاپیریال ساتنې د یو شمېر کارپوهانو په وینا په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو او ناامنیو په ترڅ کې د هیواد د غرونو ساتنې ته لږه پاملرنه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې اورئ.
د افغانستان غرنۍ سیمې چې د دې هیواد د جغرافي لویه برخه تشکیلوي ګڼ شمیر افغانان پکې اوسیږي، خو وايي ژوند یې له ننګونو سره مخ دی. د غرنۍ سیمې یو شمیر اوسیدونکو وايي د سړکونو، برېښنا او روغتیايي مرکزونو په ګډون د دوی په سیمو کې بنسټیزې پروژې نه دي عملي شوي چې لامل یې له لومړنیو خدماتو ته د نه لاسرسي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بدخشان د واخان ولسوالۍ د غزیده سیمې یو اوسیدونکو افت خان د هندوکش په غرونو کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات زیات یا
د هندوکش غره په سلسلو کې موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. کله یې خو د دغه غرونو له طبي یخچالونو ګټه اخلو، خو ور سره له کبلې له یو شمیر زیانونو سره هم مخ یو. چې سیلابونه راشي، روغتیايي مرکزونه بند شي، انټرنیټ نه لرو. د بدخشان په واخان کې د هندوکش په غرونو کې هیڅ هم نه پیدا کیږي.
زه باکستم مرز هستم، هیڅ چیز خدا نهسته.
د بلخ د البرز غرونو یو وسیدونکو عمر هم لورته سنزو شکایت لري.
باشنده ولایت بلخ کوی
البرز د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېګم. ډېر سنز لرو په ژمه کې چې کله واوري ووري کې د موټرو پر وړاندې د تګ راتګ لارې بند شي، چې له کبلې په ډېر سنزو ناروغان مزار شریف ته لیکو.
مزار شریف انتقال میتیم.
خدای وازی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې غرمیشتي خلک لستونزو نه کړیږي، بلکې د پلازمینی په زینو برخو کې هم هغه چې په غرونو کې ژوند کوي د څخاک پاکو بوته لاسرسی نه لري او د فاضله موادو د منظم سیستم د نه لرلو او سخت لارو د تګ راتګ لستونزو سره مخ دي. د کابل د سیلو په سیمه کې د افشار غره یوې اوسیدونکو انیسی ازادي راډیو ته وویل
ایلان که ما خود مدد
زه د افشار او سیلو په غره کې اوسېګم او بنسته لجمات څخه د وبو یونال رغلای خو د هغه وبه هم تروی دي بشکای په 15 افغانۍ پلوري سړک او لار نسته او خلک لډی رستون سره مخامخ دي
د سختی مردم زندگی میکنه
د چاپیټل ساتنې افغان په هان په دی باور دي چې دغه هواد غرونه د وبو د اصلي سرچینو او چاپیریالي توپیرونو په توګه جدي پاملرنه ته اړتیا لري دوی وایي د اقلیم بدلون د ځنګلونو پرې کول او د غرنیو سرچینو غیر مسؤلانه استخراج دغه سیمې له ګواښ سره مخ کړي او د ډیرو افغانانو پر ژوند منفي اغیز کړي په تیر جمهوری نظام کې د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر او د کابل پوهنتون استاد نجیب آقا فهیم د غرونو د تاریخي ټولنیز او فرهنګي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته ویل
کوه در افغانستان اهمیت اقتصادي
غرونو په افغانستان کې اقتصادي ټولنیز او تاریخی ارزښت لري غرونه زموږ د سیمې طبیعت او جغرافیه ښکلی ساتي او جوړوي له اقتصادي پلوه غرونه قیمتي ذخیره دي غرونه د رودخانو پیلامه بلل کیږي که افغانستان غرونه ونه لري نو په ویو چې سیمې به بدل شي
شوره خوشکه از لحاظ اقلیمی
د چاپیټل ساتنې د برخې یو شمېر نور پوهان وایي د افغانستان غرونه د قانونو سربیره له ځنګلونو او طبي بوټو ډک دي چې د ځایي خلکو په ژوند کې مهم رول لوبوي خو د دوی په وینا د څلورو لسیزو جګړو او د ځنګلونو بېدرېغه پرې کولو د دې هېواد غرونه زیانمن کړي له ډلې اقبال همدرد وویل
په تیرو څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له کبله حکومتونو د غرونو او طبي سرچینو چې په غرونو کې موجود دي ځانګړې پاملرنه نه ده کړې په دې برخه کې له حکومتونو سربیره د سیمې خلکو د یادو طبي سرچینو په ساتنه کې مهم رول لري خلکو ته هم باید عامه پوهاوی وشي څوک په پوره پام له غرونو ګټه پورته کړي که موږ د شته طبیعي منابع څخه ګټه وانخلو نو پاتې ځنګلونه او طبیعي ښکلا به له منځه ولاړه شي او په راتلونکي کې به موږ د غرونو د ښکلاو او زیرمو څخه بې برخې شو
و موږ غوښتل چې د غرونو د ساتنې په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت وایان مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د دې وزارت پر وې پاڼه په خبرو کړو معلوماتو کې راغلي چې د افغانستان د طبي زیرمو او ځنګلونو ساتنه د دوی لومړیتوب ده د طالبانو د حکومت د کرنې مالداري او بولګولو وزارت د ویپانې د معلوماتو لمخې د افغانستان د طبي زیرمو او ځنګلونو د ساتنې لپاره د پروګرامونو پایلول د دغه وزارت لاساسي او روانو پروګرامونو څخه دي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپل ویپانه په خبرو کړو معلوماتو کې ویلي چې د دې ادارې د طبي مراسمو د ساتنې ریاست د هیواد په کچه د تنوع د ملي پلان لمخې د چاپیریالي سیمو ساتنه کوي د یادونه ده چې د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو دا ورځ په دې خاطر د غرونو په نوم نومول چې د خلکو پام د چاپیریال او غرونو ساتنې ته واړوي ملګری ملتونه وایي غرونه په نړۍ کې د 15 میلیونه انسانانو د استوګنې ځایونه دي خو د اقلیم بدلون زیات استخراج او د هوا ککړتیا غرونه له ګواښ سره مخ کړي د دې سازمان په خبره د نړیوال اقلیم د تودوخې دوام چې لاملې د غرونو یخچالونه لمنځه ځي دا د هغو خوږو اوبو په ذخیرو اغیز لري چې لاملې د غرونو میش خلک چې د نړۍ تر ټولو بېوسله خلک دي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخ کیږي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د روان میلادي کال په لومړیو کې اعلان وکړ چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 34 سلنه ځنګلونه وهل شوي او له منځه تللي او د طالبانو حکومت په ساتنه او د پرې کولو په مخنیوي کې پاتې راغلی افغانستان یو غرنی هیواد دی چې غرونه یې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو خوږو اوبو بډایه سرچینې او بیلابیل ډوله وحشي ژوي او مرغان هم لري د افغانستان د غرونو لوړه څوکه د نوشاخ په نوم یادیږي چې د هندوکش د غرونو په لړ کې موقعیت لري او لوړوالی 2092 مترو ته رسیږي په افغانستان کې د غرونو مهمه سلسله د بابا غره ده لوړه څوکه د شافولاد غر دی چې 15,100 متره لوړوالی لري د پامیر غر د سلیمان غر فیروسکو او تور غر د افغانستان له مهمو غرونو بلل کیږي غرونه لدی اړخه هم مهم بلل کیږي چې میلیونونه انسانان پکې اوسیږي او د خوږو اوبو د غنی سرچینو په ګډون د نړۍ 25 سلنه حیواناتو ته واښه برابروي او د نړۍ د ځنګلونو یو په دریمه برخه ځنګلونه جوړوي
مخکې په افغانستان کې د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د په غرونو غرنیو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو د ژوند په اړه راپور واورید. په کندهار کې د بریښنا د لوړو بایو په اړه چې خلک ترې شکایت لري راپور مو غوره کړی و، خو د وخت د کمښت له کبله دا راپور درته نشو خپرولی. بل خپرونه کې هرومرو درته خپرو، خو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې لري. ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان مهیروي په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. اوس یو ځل بیا په مکړې خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوه چاودنه کې وژل شو. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت رسما د هغه وژل کېدل نه دی تایید کړی، خو یو شمېر جګپوړو چارواکو یې ازادي راډیو ته تایید کړ چې نوموړی د دې وزارت په انګړ کې په یوه چاودنه کې وژل شو. د راپورونو له مخې په چاودنه کې یو شمېر نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو تر اوسه جزئیات نه دي څرګند. تر اوسه چا یا کومې ډلې هم د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغان ښځونجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقونو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان ښځونجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجې پالیسۍ او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالستانو او د بشري حقونو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړاوونه زیات او د سولې او باثبات افغانستان لرلید زیانمن کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استاذ جرګي د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرو ډلو له نوملاړه وباسي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاخه کولو کې د خند لري کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې پارلمان یا دوما استاذ جرګي پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له نوملاړه لری کیږي، خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح ته هم اړتیا لري. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنه‌ای نن د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل د چریکوم بل هیواد نوم واخلي وویل یو گاونډي هم په دې تحول کې لاس درلود. د دې پی خبري اژانس راپور لمخې په ظاهر د خامنه‌ای اشاره ترکیه ته وشي. سوریه د پخواني حکومت مخالفانو ملاتړ کاو. د سوریه نوی صدر اعظم چې بشر الله اسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هیواد ثبات او آرامۍ وخت را رسیدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی، څو د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زموږ سیل نر سلام او د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ظاهر کلای کوم. د دیونی په خبرونه کې د خبرونه لملمنو سره په تیری وکال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پاړه د ملګرو ملتونو د ورستیو دوه راپورونو پر جزئیاتو بحث کوو. لکه څنګه مو چې د تیرو دوه اونیو په خبرونو کې واوریدل، ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې سکهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید هم 10% زیات شوی. په دې خبرونه کې زما میلمانه محمد ابراهیم اسهر له نشه یي موادو سره د مبارزې په خوانی موین او د کرنې برخې متخصص او زمیندار محمد ایوب رفیقی دی. لومړی پښتنه به زله اسهر صاحب څخه مطرح کړم، او هغه دا چې اسهر صاحب په تیر یو کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو تولید مسله وڅېړو، نو تاسو د بیا ډې دوه علت څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته بیا تاسو میزبانی ته بیا تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ډیر نیک هیلې ته بلند کوم. لکه چې تاسو ویل تقریبا کچیر درې نیم کال شو چې طالبان په قدرت یا واکمنی ته رسیدلی ده. یعنی سش کال کوم راپور چې د ملل متحد له طرفه دا خبره شو دا خیی چې گویا تریاک تولید، کوکنار کشت او تولید زیاتوالی راغلی، خصوصا دا کښت د جنوب څخه شمال خواته غزیدلی ده، او بدخشان او کنر او تخار دا ځایونه سږ کال راپور ورکړل شوی ده چې دلته دغه دی. خو که چیرې قندار او هلمند او زابل او دې خو ځایونه هم کښت وو، راپور هم ورکړل شوی ده چې هلته هم دا کښت سږ کال وو، خو مقصد بنه زیات نه و لکه چې په بدخشان وو. پر صورت دا شوی چې خلک یعنی وابستگی د تریاک بیرته اړ شوی ده چې دوی باید تریاک وکړي، دپاره دې چې به درې کال تر شوی درې کاله بزګران انتظار و چې دوی ته یو شی ورسی، دا مشیت بدیل یا بل شی چې دوی کولای شي دغه په ذریعه خپل فامیل او خانواده مشیت برابر کړي، خو نشو. یعنی دا مشکل ده، اوس بزګرانو ته مشکل ده. یعنی دوی هم د حکومت چې دوی یو امر یا یک حکم صادروي، دوی هم انتظار کوي چې امون څخه د اطاعت خبرې کیږي، خو امون مشکلات هم باید رسیدگی بوشي. تاسو موږ ته هدایت ورکوي یا فرمان ورکوي چې تاسو مه کړئ چې دا حرام دی او دا دغه دی او دغه دی، خو بیا موږ څنګه د خپل ژوند به دغه وکړو؟ دا یو مسؤلیت د حکومت دی چې باید حکومت دوی ته باید برابر کړي. د دې له کبله خلق اړ شو، بزګران اړ شو چې باید تریاک وکړي. که چیرې د بدخشان په جغرافیا تاسو دقت وکړي، ټول آبی یا هموار مځکه په ټول بدخشان کې دا دونه نه دي چې لکه مساقله یا ولسوالي د هلمند دی، خو خلک بیچارهګان دی، دوی هلته کار نشته، اشتغال نشته، بل عاید نشته، څه به وکړي؟
رفیقی صاحب، از هر صاحب اقتصادی مشکلات د قانون او وابستگی، اقتصادی وابستگی کوکنار کښته یو دلیل د یاد کړ، ستاسو په نظر د وابستگی څونه ده د قانون او د کوکنار د کښ سره؟ په دغه حکم کې دم ویل شي و چې د کوکنار د کښ منی ترڅنګ بازګرو ته بدیلم او اقتصادی مرستیم چمتو شي، دغه مرستې څونه بازګرو ته رسیدلې دي او د بازګرو اړتیا او ته څونه پام شوی ستاسو په نظر؟
مرانا سلامون تاستم استرس بیرمه و چولو دوستان بدیل مایشت یاد تریاک و مقابل واده سوی در طور سیاسی واده وی که جهان واده کردی هم سیاسی واده وی، افغانستان حکومت واده کردی هم سیاسی واده وی. یو بزگر هیچ وقت خوش نداری چه که پلم زکر در تریاک یا پا بل مواد مخدر بنی وکری، دا در مطلق مجبوریت سکیش. مجبوریتونه دوه دی، یو مجبوریت دا دی چې د تخصص پیدا کړی دی، یو نسل دوه نسل درې نسل په منطقه کې په جغرافیه کې د مواد مخدر یا د تریاکو په کښت کې متخصصین شوي دي، دا چې یوه د ژوند سوي ده. د زراعت داسې دی لکه نور اقتصاد، یو څوک چې په د کوکنارو په کښت کې یو عمر تخصص پیدا کړي، تجربه پیدا کړي، هغه بیا بل کښت نشي کولی، نه دی زده، دا باید تدریجي راکم شي. دا راکمېدل پنځه نوي فیصده یا شپږ نوي فیصده راکمېدل دا یو جفا ده د بزګر سره، د زمیندار سره، په دې خاطر چې دا رشد مواد مخدر په منطقه کې په افغانستان کې کلونه وخت ونیوي. موږ په یو وخت په جمهوریت په شروع کې په دغه حالت کې وو، لکه اوس چې پنځه سوه تنه څلور سوه تنه تولید کېدی، ولې بعد شروع کال دا ورسېدي و شپاړس زره تنه اووه زره تنه ته، اوس چې راکمیم باید تدریجي راکم شي. دا جفا وه چې دوه کاله د مخه یا پروش کال دا پنځه نوي فیصده راکم شوه، خو دا مجبوریتونه پیښېږي، دا اقتصادي مجبوریتونه پیښېږي، دا د شتود اقتصادي ټوله د تریاکو سره تړلی دي. نو په دې خاطر باید بعضې خلک مجبور دي، یو کار به ګزاره وکړي، ولې بل کال ته څه شی نه لري، بل عاید نه لري، د هېڅ خواس بله مهمه خبره، ډېره مهمه خبره دا هغه دا دی چې د مواد مخدر کښت تړلی ده د امنیت سره، تړلی ده حکومت داری سره، د قندار او د هلمند د فراخو مځکو څخه دا انتقال شوی دی وچېشته بدخشان ته، په دې خاطر چې هغوی په بدخشان او په بادغیس کې د اوبو ضرورت نشته، هلته د تریاک یا مواد مخدر للمي کړي، زموږ په منطقو کې اوبو ته ضرورت دی، باید فراواري اوبه ولرو،
اوبو مشکل دا یو خبر د بل صابون وبر د منطقې صابون وبر د حکومت نس کولای شي په اسانی باندې توسعه
وکړي. د امنیت په مسله کې رفیقی صاحب دوی خود ادعا د طالبان حکومت چې د افغانستان په سلف صدا راضي باندې دوی حاکمیت لري او دوی امنیت دوی ټینګ کړی دی، ثبات راوستي دی. دوی دا ادعا لري خو که د کوکنارو کښت مسلې ته راشو بیا په هغه مسایلو په هغه سیمو کې دوی هم دا ادعا لري چې په ځینو سیمو کې دوی نه دي توانېدلي چې کوکنار واړي. نو دغه د امنیت مسله فکر نه کوي چې دا ډیره غواړي چې د توجه شي
دا خبرې کول چې امنیت په ټول افغانستان کې دا زه ورسره منم. ولې موضوع چې ودې ته راځي چې آیا دوی کولای شي تاریخ په ټول افغانستان کې دوی مبارزه ورسره وکړي او کلي په کلي ولسوالي په ولسوالي دا راځي دوی په ټول افغانستان کې خطرې نشي کولای، هیڅوک نشي کولای. د مقاومت په ځای ځایونه سه اوس هم په افغانستان کې سه خو موږ یې اورو چې راپورونه راځي خلک وایي دا کوچني کوچني ځایونه چې د مقاومت جوړ شوي دي دا بالاخره حکومت کوشش په دې باندې وکړي چې د موادو مخدره سره په بهانه باندې د دې خلکو سره بوجي شي. دا مسایل د بې امنۍ نور هم ډېریږي په دې باندې طالبان هم پوهېږي په دې باندې موږ هم پوهېږو چې دا باید چچني شي دا باید جدي ونه نیولی شي خصوصا په داسې حالات کې چې شپږ نوي کې سره زموږ بزګر د دې چې سره مخامخ شوي د دې کبر سره مخامخ شوي. خو د ادعا خبره تر یوه حده په تجربه حده پورې سیاسي خبره ده. ولې موږ یې وینو موږ د منطقې خلک یو د خلکو سره خبرې کوو خلک راځي خپل عناص سره وایي خلک اوس کلک مجبور دي چې بعض وخت حکومت هر څه څنګه ټینګ شرایط کښېږي دي موادو مخدرو ته څخه چاره نه لري په دې خاطر چې یو شی وده ژوند سوی ده بل دا دي چې پیسو ته ضرورت لري هر بزګر ضرورت لري چې خپل اولاد خپل قابل وساتي او په دغه نرخ روا چې نرم حاکمه د تریاکو په مارکیټ کې دا نرخ روا باید څه دي کېږي چې خلک ودې ته ټیش شي واحد سوي چې یو بې صد خپل زمینداري چش کې واچي په دې خاطر باندې دا موضوع څو بورډ لري نه څه چې
بله. از هر صاحب د ملګرو ملتونو په راپور کې سکل خودوی ویلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بیا ډېر شوی او تیر کال هم دوی ویلي چې 15% کمواله پکې راغلی و. نو که په تیر کې خو داسې و چې خصوصا د 2009 کال نه که موږ حساب کړو تر 2018 کال پورې دغه سروې تر ډېره د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو سره په همغږۍ کېده. تر ډېر اکثریت سروې به تاسو ته معلومه ده ځکه په دې وخت کوم کار کړی دی چې د سټلایټ استفاده بکیده خو فیزیکی حضور به هم سرویګرانو درلوده په ځینو سیمو کې به د نمونې په شکل سروي کوله. دغه اوسنی سروي چې مطلق په سټلایټ باندې وابسته ده او متکی ده دا څونه کېدای شي دقیق وي او دغه امار چې ترلاسه شوی دی اعلان شوی دی؟
لکه چې تاسو ویل د تقریبا 2001 کوم وخت چې د طالبانو پخوانی دولت نسکور سو بیا ملل متحد سره د دولت بیا سیمینو لګول په بلو بلایدونه عامه غذای چې د تریاکو راپورت و چې هلته کرل کېږي خاصتا د حوزې جنوب غرب خواته تیمونه ډېر تیمونه تخنیکي تیمونه تللی ویل هلته بیا رپورت او دغه د جی پي ایس په واسطه طولبله حالته فورمه مخصوصه فورمه و د بزګرانو سره مرکې کوله او د کانډیس خاکوسی کوله او ټول معلومات به مرکز ته راوله. دلته حالته بیا د ساتلایت ذریعه چې دوی معلومات ټولوله هغه سره بیا مقایسه کوله چې دغه حقیقت پیدا شي څومره دي. بیا اوس چې طالبان تقریبا درې کاله مخکې قدرت ورسېده دوی ګرده هغه پخواني کسان ختم شو هیڅوک پاتې نه دی تخنیکي کسان یا بل هغه پوچیه چې لازمه و چې خلک هلته به لاړ شي. طالبان تخپل یو طرفه دی ول چې موږ ختمو دا ضرورت نه دی. بیا ورسته ادارې السس چې یو ډېر رپورت ورکړل چې تریاک د اوزی جنوبر تقریبا 50 سالونه د کموال راغلی ده. بیا پسې یو ان او ډی سي خپل ساتلایت له طرفه دوی هم دا سرویګانو دغه وکړله دوی هم تایید وکړ چې تقریبا د نوي سلنه زیاتر دا کمواله په کښت د تریاک او دغه راغلی ده. یعنی هغه سیستم یا هغه تخنیک چې دوی کاروي تقریبا صحیح ده. یعنی
قصه دغه د جغرافي مسلې ته کړه شو ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوی چې د برخلاف د تیرو کلونو چې په افغانستان کې دغه د کوکنارو د کښت سنتي سیمې د افغانستان جنوب لویدیځ سیمې وي، په تیر یو کال کې دغه سیمه بدله شوې او جغرافیه بدله شوې او د افغانستان ډیری کوکنار د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې کرل شوي دي. الا تاسو په څه کې وینئ د جغرافیه څنګه بدله شوه د کوکنارو د کښت لپاره؟
افغانستان کی جغرافی امنی د جنوب شمال تھے انتقال سوی دی. موږ شاهدان د دی یو چې په شمال کې په بدخشان کې په بادغیس کې په تخار کې بعضی ناامنی رامخته سوی دی. نو په دې خاطر باندې د تریاک کښت د ناامنی سره تړاو لري. د بلې خوا څخه د منطقې په لحاظ باندې چې موږ وګورو د بدخشان منطقې اوبو ته ضرورت نه لري. تریاک ډېر سخت اوبو ته ضرورت لري او دا سیمی للمی سیمی دی. دریاک پا بدخشان که للمی کرل کیر دو بول نظام تو دورات نلیدی ایلمان دو پا قدار که دو بول نظام تو دورات لید. نو پا دی خاطر بایدی یو دو بول مسارا دی درائیو مسارا چی دیر مایم دا غدا دی دا منطقی سامل امور دی. یعنی حکومت نیستی که اولایی چی انفرادی دو رسوالی پا امکاناتو با دی یعنی دایت پا امکاناتو با دی فراخ منطقی چا اگر دو غرو پسر که دو تقو پسر که دو خلق سر با واجیسی و پا دی خاطر باید دا جغرافی تغییر
بلې دغه د نامنې مسلې تکرار شو. یو مسله چې دې سره تړلې ده، ځینې ادعاوې دا دي چې دغه بزګرو چې کوم مقاومت کوي یا د کوکنارو کښت ته تشویقیږي، په دې کې دغه د نړیوالو مافیاو لاس هم دی. خپله دغه بزګر ستاسو په نظر واقعا تاسو خو چونو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دغه بزګر څونه ارتباط شته د بزګر او د مافیاو ډلو ترمنځ او دوی څونه نفوس پذیره دي د خپله بزګر؟
افغانستان مرزو تھے کوزموش په چیش په جغرافي کې موږ دا تورمندې نه لرو چې موږ یې څنګه کولای شو دا د خپل مرزو یا د خپل سرادات د باندې کار کوي. ډېر کم بوي او اصل یې ګټه اخته شو کوي. د سرادات په چې په هغه قیمت په افغانستان کې مقایسه کې د اروپا سره دا څه شو ورنه دی. یو کیلو تریاک $500 او بل اخر $400. د دې مفاد د شدید
بله داخلی مافیا پاڑا رفیق صاحب اشارہ اکڑا یہ مسالہ بلم یا دیگه د ځینو ادارو لخوا خصوصا د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې دوی راپورونه دا ښیي چې په بعضو سیمو کې دغه طالبانو ځایي مسؤلین او ځایي قمندانان چې دي دوی تر ډیره دغه د خپل د مشر د حکم د تطبیق په برخه کې ډیر جدي نه دي. په دغه برخه کې د دوی جدیت څونه مطرح دی ستاسو په نظر په دغه د کوکنا انارو د کښت په ډیروالي په برخه کې او د تاریخو د تولید د ډیروالي په برخه کې آیا واقعا د دوی لخوا دغه انعطاف خودلو او د دوی لخوا دغه شخصي ګټې چې د دوی په دې کې مطرح دي څونه د پېسته دي شوې چې د کوکنارو کښت بیا ډیر شي او د تاریخو تولید هم ډیر شي؟
ارسلان صاحب دا افغانستان خو یو دغه دی چې خلک به حساب د وطن یا د وطن مین یا د وطن محبت تیر دغه کوي خو خپل یعنی مونږ او تاسو شاهدان یاست چې په شخصي ګټو کې هر څوک نام خدا قهرمان دی په افغانستان کې. خو بیا کوم کسان چې د پخوا څخه د تریاکو د هیروین و غیر قانونی تجارت و قاچاق چه بوخت و میلیونون دلار ترلاسه کرده و پر لباس پر دغه چه وی خپل کار کوي. یعنی اگه چه دا تجارت دا اهمیت و درزش ارتباط پویگی یعنی دا ناره آرام نده چه دا کار بنو و نکی زفکر کم خلق چه دا بخواست خدا دا اگه تجارت لارون و دا اگه ترک و تخمیک برابر دا و دا اگه ارتباطات دا مافیای منطقوی و مافیای بین المللی سره دا مارکیتون سره در لودا یعنی دوی نپریجدی اغا کارونا یعنی در بخواست خود در ننپوره دوی ادامه ببر که یعنی خود اغا بزگران چه دا تریاک کری دا کوکنار کری و تریاک اصلاوی دوی دونه گته نکیوی چه دا قاچاقبران و دا شبکه دی کارتلان و چه علت با ملی و بین ملی داغه دی ارتباط داری بوی داغه که یعنی اماغ خلق دی بله دوی اماغ بخوانی خلق دی
بله. داغه نریوال تقاضه چونه پا دی برخه که رول داری از هر سایب چونه کما شوی دا نریوال تقاضه که کما شوی نده دا چونه بایست دی شوی دا چه پا افغانستان که بازگردی تا تشویق شی چه قیمتونه لوړ تلید تریاکو او دوی د کوکنارو کښت دوام ورکی
د نړیوال تقاضا بالکل ثابت ده. یعنی موږ او تاسو چې دلته د نشه یي توکو پر موضوع دغه کوو بس کوو دا مننه لري چې موږ د طرفدار د دغه یو د کښت غیر قانوني د مواد مخدر کښت په افغانستان کې خو دغه اغلارونه چه خلق یا بزگران اغا وابسته دی دا وابستگی سنگ دوی ختم سی او دا دگلار سی دگلار باید اونو بلشی چه دا مشکل او دا مصیبت افغانستان خلاص شی هرچو که سرگمه دا چه دنشهی تو و غیر قانونی کخت بولید خود تقریبا حدود 15 دیر خلق تقریبا نرایی که اغیزمندی 15 اون خلق افغانستان افغانستان ملکمتوی نه دولتونه نه خلک دونه مشکل دی چې لکه چې محرمي مملکتونه دي دپاره تقاضا بهر څخه راځي چیر دا تقاضا ختم سی پریزو چی دا افغانستان خلق بزگران دا تریاک دید که کوکنار باو کری چیر بازار نمی خود بخود اتماد دا ختم سی تقاضا دیر قوی تقاضا دا بار سخدی و یو او بل مافیای مواد مخدر با افغانستان با دنن بار که دوی دیر فعال دی او خلکو تا اصوی چه دوی باید تریاک بکری دپار دی چه دوی دیر دا پیسی دیر گتی دا تریاک دا قاچاقس.
رفیق صاحب دغه د تاریخ د بید لوړوالی پاړه غوړم تاسو نو پوښتما دا سه ویل کیږي چې دغه د کوکنر د کښت کموالی سره تاریخ به ډیر لوړې شپې او برعکس د دې چې دغه مافیایي ډلې په دې برخه کې زیان وکړي دوی ګټه کړې ده خصوصا اوس دغه سکل چې ملګرو ملتونو راپور ورکړی دوی وایي چې تنا سکل د افغانستان تاریخ او د کوکنارو بیا 280 میلیونه ډالر وه دغه د دې ګټه چا ته ورځي ډیره آیا د دغه 280 میلیونه ډالر نه بزګر هم بهرمن شوي دي او د دې نه څه ګټه ورغلې ده دوی ته
بزګرو ته فقط هغه دردسر پاتې دی په دې خاطر باندې قیمت په دې کې شکل شي په 200 ډالر خبردار نه وي 0 ډالر ولې طغاره د زمان په هغه مطلب باندې چې مسلات نو دغه مسلات دا د ازو ته قضا مثلا چې تاسو سره یاد کړه په دې په اړه چې شپاره زره چنه ته ولې دیږي چې ما دې پنځو سره نه پر هیلو باندې او چې درس او چنه ته ولې دیږي چې ما دې یقینا هغه ته مسو باندې کوي نو لوې کاته بل اخر هغه غټ غټه مافیا دی هغه د ملي مافیا دی چې په هغه حکومتونه شامل دي په دې شان شامل نو او تاسو په ځګر مخه ته دې په اقتصاد کې د تغیر راغلي دي نو په دې خاطر باندې ارزي او تقاضا موجود ډیر مهمه ده او بزګر په خپل حالت کې تشتي یو خبر ته بل بشاره کوم هغه به شي که څه هم ارقام وایس ارقام ټول د بل ارقام دي زموږ ارقام نه دي او موږ په ګوند ارقام سره همیشه مشکلات لرو چې دوی سیاسي برخوردونه کړی دي او په ارقام کې دوی لاسوهنه کوي موږ هیڅ څه ونه سیستم په افغانستان کې نه درلودي چې موږ دوی کولای شو دا خپل د تاریخ کوم ته کې چې پیسو دا ټول شی چې د ټول ټکنالوژي د خرجانو په لاس او د افغانستان حکومت په داسې حالت کې پریشي و چې فقط هغه قانوني د دې سره کوي نو په تخنیکی مسایلو کې د افغانستان حکومت هیڅ څه نه کوي ولرم څه شي او دا دی چې د تریاکو قیمت چې په افغانستان کې وایي او دا په اروپا کې وایي د دې تفاوت پیسې ډېر دی دا په دې معنی باندې چې په افغانستان کې تریاک چې ترسي و دا د بلیونونو خبره ده د 250 میلیون ډالر خبره ده د بلیونونو خبره او دا د 100 میلیون ډالر خبره
من از هر سه وروستی پوښتنه به میداوی چې دغه د تاریخ او ذخایر روزیر میچ په افغانستان کې موجود دي اروپای ټولنه وایي چې افغانستان کې دغه تاریخ او ذخایر دوام دي موجودیت د سبب شوی چې د هیروینو تولید دوام پیدا کوي او ملګری ملتونه وایي چې انوز دغه ذخایر موجود دي د دې موجودیت څونه تاسو په نظر دغه د نشه یي مواد او د خطر دوام ته زمينه برابرې
دا کوم ذخایر چې اوس د نن په افغانستان کې یا په سرحدونه کې د افغانستان بین د افغانستان او پاکستان او ایران افغانستان موجود دي دا قرار قرار لکه چې مخکې تاسو ویل چې په دغه بندیز کې قاچاق مران ډیر کته کړی ده زه موافق یم چې دغه پسې ډیر قوي خبرې روانې ده چې قاچاقمران تقریبا دوغوی گتا دیر دی لکه پخواه مقایسه بکی اگه دیتا چی پخواه و ننرخون و دیتا چی اوز دی پنزوش دالر یا سل دالر اوز تقریبا ده تریاکو باید تقریبا اتاس و دالر خی کلو رسیدل ده و پدقه معامله که سی چی گتا کهوی فقط اگه قاچاقمران گتا کهوی او طول و غیقت و مفاد دو ترسیوی مشکل ده اوش مشت بول دقا نسته چه یو بیطرف اداره چاله تبوی سروی بو که معلومات به درکی چه دقا پسی سوک ده و سوک سگت که
بود درانو آوریدون کو په باس کې لخپل او دواړو میلمنو خاغلی محمد ایوب رفیقی او خاغلی محمد ابراهیم اسهر او تاسو درنو اوریدونکو مننه کوم چې د باس تر پای لمک سره وي د خبرونې وخت هم دومره او تربیه او د زهرو کاروان تر بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم
د زهرو کاروان